360 में पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर चीनी सफारतखाने का काउंसलर सेक्शन बंद। अमरीका और इत्तेहादी रूस के खिलाफ यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखेंगे, कीव को हमलों का मशवरा। और 100 साल से अमरीकी लाइफस्टाइल का हिस्सा रहने वाले सिनेमा घर जवाल का शिकार। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहद पर दाइश के जंगजुओं की मौजूदगी की तरदीद होने के बाद, इससे पहले अगर हम देखें सोवियत यूनियन की तरफ से जो तंजीम सीएसटी ने माफ कीजिएगा, अब जो एक बयान दिया जिसके तहत दाइश खुरासान के हजारों जंगजू अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में मौजूद होने का कहा गया। सीएसटी के मुताबिक दाइश ने अफगानिस्तान में कदम जमा लिए हैं और ये खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की सीनियर क़यादत ने के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और इख्तियारात में इजारादारी पर मरकजी क़यादत को अफगान वज़ीर दाखला की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद का जवाब इससे पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से दिया गया है। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से अभी तक दुनिया एक पेज पर है। किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी को अब तक कबूल नहीं किया। माहिरीन समझते हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान की आदत के अंदर इख्तलाफात संगीन हो सकते हैं। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस ने चंद माहिरीन से बात की।
No government is going to be able to sustain itself.
कोई भी हुकूमत अपने आप को गैर मुइना मुद्दत तक बरकरार नहीं रख सकेगी। उनकी पॉलिसियों को देखते हुए वो अपने ही लोगों को दूर कर रही हैं, अपने ही लोगों से दुश्मनी करके अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, और वो अफगानिस्तान के पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो अपने लोगों को खुराक फराहम करने के काबिल नहीं है, वो हिफाजत की जमानत नहीं दे सकते, वो गैर मुल्की सफारत खानों की हिफाजत और सिक्योरिटी की जमानत देने के काबिल नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप सफारत खाने बंद देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान इस तरह हुक्मरानी करने से कासिर हैं जिससे अफगानिस्तान के लोगों की मदद हो या जो किसी भी सतह की गैर मुल्की शमूलियत की हौसला अफजाई करे।
कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने तालिबान हुकूमत में बात की है, जो उनमें से कुछ मामलात पर कुछ ज्यादा लचक दिखाते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में खवातीन और लड़कियों के हवाले से जो फैसले हो रहे हैं, लेकिन उन पर इनका कंट्रोल नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूं कि तालिबान के रवैये के बारे में अमरीकी हुकूमत में काफी मायूसी पाई जाती है, और यहां ये तासर है कि तालिबान तामीरी अंदाज में शमूलियत की जरूरत महसूस नहीं करते। अगर उन्हें अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली करनी पड़ी, मुझे लगता है कि यह दुरुस्त है कि कुछ ऐसे तालिबान हैं जो बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ राबते की अहमियत और दुनिया भर के ममालिक के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखने और गहरे ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं, जिससे तालिबान की इक्तिसादी तरक्की में मावनत हो सके।
Economic development.
मजमूई तौर पर अमरीका को तालिबान के साथ निपटने में इंतहाई एहतियात बरतनी पड़ी है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर ये अब भी दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती करते हैं जो अमरीकी कानून के मुताबिक नाकाबले कबूल है। इस वजह से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा होती हैं। अब बिलवास्ता बातचीत के बिलवास्ता राबते करने के तरीके हैं, जैसे कुछ तरह की इमदाद की तरसील के लिए इंसानी बुनियादों पर इस्तिस्ना हासिल करना वगैरह, लेकिन मजमूई ताल्लुकात अब भी मुंजमिद हैं।
और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि जिस तरह उन्हें तवक्को की जा रही है उनकी तरफ से और अमरीका और बाकी इतिहादियों की तरफ से कि यूक्रेन मौसम बहार में रूस के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करेगा, और यूक्रेन के लिए दिफाई राबता ग्रुप के 54 अराकीन की तवज्जो कीव को जंगी साजो सामान, ईंधन और स्पेयर पार्ट्स फ्राहम करने पर मरकूज रहेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
अमरीका की ज़ेर क़यादत यूक्रेन कॉन्टेक्ट ग्रुप के अरकान ने मंगल को ब्रसल्स में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने वाज़ह किया कि यूक्रेन रूसी हमले के खिलाफ जंग में तन्हा नहीं है। एक सवाल के जवाब में कि इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है, लॉयड ऑस्टिन ने कहा,
यूक्रेन जो कुछ पहले मुमकिन लम्हे में करना चाहता है वो ये कि मैदान जंग में ऐसे हालात पैदा करे जो उसके हक में कायम रहें, और इस तरह हमें तवक्को है कि हम उन्हें मौसम बहार में किसी वक्त हमला करते हुए देखेंगे।
वजीर दिफा ने कहा कि तंजीम में नुमाइंदगी करने वाले 54 ममालिक कीव को दरकार गोला बारूद और असलहे की तरसील जारी रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि रूस अपने हमलों में तेजी ला सकता है। روسی وزارت دفاع نے پیر کو کچھ تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان میں یوکرین میں کام کرنے والے توپ خانے اور فضائی دفاع کے لیے یونٹس دکھائی دے رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ روس بڑی تعداد میں نئے فوجی یوکرین میں بھیج رہا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ساز و سامان اور تربیت کا فقدان ہے. امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے کہا کہ روس یوکرین کے ڈونباس علاقے میں آگے بڑھ رہا ہے.
وہ اس وقت ڈونباس پر حملہ کر رہے ہیں. ان کی پیش رفت سست ہے. یہ مسلسل دباؤ سے کمزور کرنے کی جنگ ہے. وہ بھاری جانی نقصان اٹھا رہے ہیں. ان کی قیادت اور حوصلے بلند نہیں ہیں اور وہ زبردست جدوجہد کر رہے ہیں، تاہم ان کے پاس تعداد زیادہ ہے.
روسی فوج کے ایک ترجمان نے پیر کو کہا کہ رضاکارانہ حملہ یونٹ نامی فورس نے میزائل اور توپ خانے کی مدد سے بخمود کے بالکل شمال میں واقع ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے. یوکرین نے تسلیم کیا ہے کہ مشرقی شہر کے ارد گرد صورتحال دشوار ہے. یوکرین نے اپنے دفاع کے لیے مغربی ممالک سے لڑاکا طیارے طلب کیے ہیں، لیکن امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ان کے پاس اس بارے میں اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے پولینڈ یا کسی دوسرے ملک کو اپنا طیارہ فراہم کرنے سے نہیں روکا اور ہر ملک اپنا فیصلہ خود کرے گا. سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو،
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبران جھا،
عمر فاروق،
چدرا ڈار،
گیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور اب کچھ بات طبی تحقیق اور کلینیکل ٹرائل کے حوالے سے. ماہرین صحت نے پیشگوئی کی ہے کہ امریکہ میں ابتدائی طبی تجربات کے امید افزا نتائج ظاہر ہونے کے بعد ڈپریشن اور صدمے جیسی ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے سائیکڈیلک یا سکون بخش ادویات کے مرکبات $1 ارب کی صنعت بن سکتے ہیں. اس رپورٹ میں بعض افراد کے پورے نام ان کی رازداری کے احترام کے طور پر استعمال نہیں کیے گئے.
ذہنی امراض کے علاج میں سائیکڈیلکس یا سکون بخش ادویات کا مستقبل نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں واقع نشامہ فلائی مرکز میں دیکھا جا سکتا ہے. یہاں ایک طبی ماہر کی رہنمائی میں مریضوں کو ایک منظور شدہ دوا کیٹامین کی کافی مقدار میں خوراک تقریباً 60 منٹ تک دی جاتی ہے. یہ دوا لینے والی 40 سالہ کیسانڈرا کا دعویٰ ہے کہ ان کے لیے یہ علاج روایتی تھراپی سے کہیں زیادہ مفید ہے.
میں کہوں گی کہ یہ کہیں زیادہ مؤثر ہے. میں کم از کم 20 سال سے مسلسل تھراپی کروا رہی ہوں اور 13 ماہ سے نشامہ میں آ رہی ہوں. 20 برسوں کے مقابلے میں ان 13 ماہ میں مجھے زیادہ افاقہ ہوا ہے.
کیٹامین دیے جانے سے قبل مرکز میں صحت کا چیک اپ ہوتا ہے اور نشامہ کے میڈیکل ڈائریکٹر مرکز کا دورہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے مراکز میں ذہنی امراض کے ماہرین کی نگرانی کافی نہیں ہے.
در حقیقت یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جس میں ایسی جگہیں ہیں جہاں بنیادی طور پر بڑے بڑے کلینیکل پروگرامز ہوتے ہیں جو اکثر ذہنی امراض کے ماہرین کی نگرانی میں نہیں چلائے جاتے. ان میں سے بہت سے مراکز اینستھیزیولوجسٹ یا دوسرے ماہرین چلاتے ہیں جو سائیکیٹرسٹ یا ذہنی امراض کے علاج کے ماہر نہیں ہوتے.
ڈاکٹر ڈیوڈ حال ہی میں امریکہ کے خوراک اور ادویات کے نگران ادارے FDA کے منظور شدہ ایک تجرباتی مطالعے کا حصہ رہے ہیں جس میں ڈپریشن کے 34 مریض شامل تھے جنہیں ان کے ڈپریشن کے علاج کے لیے ذہنی امراض کی ایسی ہی ایک دوا دی گئی تھی جو خاص کھمبیوں سے اخذ کی گئی تھی.
ان سے لوگوں کی اکثریت کو تو نہیں لیکن خاصی بڑی تعداد کو فائدہ ہوا. تقریباً 30 یا 40% لوگ بہتر ہوئے اور زیادہ تر کی کیفیت بہتر ہی رہی.
ڈاکٹر ڈیوڈ کا خیال ہے کہ ان تجربات کی کامیابی کی کئی وجوہات ہیں.
It looks like it has an effect.
یوں لگتا ہے کہ اس کا اثر ہے، چاہے یہ وہمے کا ہو، مثلا مریض کو کسی روحانی یا صوفیانہ تجربے سے گزارنا۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ یہ دماغی نیٹورکس کی ترغیب نو اور در حقیقت دماغ کی تشکیل نو پر کام کرتا ہے اور دماغ کے نئے خلیوں کی نشو نما بہتر بناتا ہے۔
کیا اس کا مستقبل میں ذہنی امراض کے علاج پر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟
میں اسے ذہنی امراض کے علاج کا اختتام نہیں سمجھتا، میں اسے ادویات کی ایک قسم سمجھتا ہوں جو ہمارے طریقہ علاج میں شامل ہو رہی ہے، اور میرا یہ خیال بھی ہے کہ اس میں خطرات بھی ہیں جن کے مطالعے کی واقعی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ دوائیں لینے سے بعض لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا یا وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔
ایسی نفسیاتی ادویات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو سرمایہ کار ایک ممکنہ مارکیٹ کے طور پر نظر انداز نہیں کر رہے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران ان کمپنیوں میں $1 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے مرحلے پر بھی اور اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹریشن کی صورت میں۔
لیکن پیروز کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک نئی دوا ساز صنعت کا آغاز ہے۔
سیلز فار دی اپروڈ ڈرگز،
منظور شدہ ادویات کی فروخت $1 ارب سے زیادہ ہو سکتی ہے، جو اگلے 5 برسوں کے دوران یا 2030 کی دہائی کے اوائل تک بڑھ کر $10 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔
جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اندازے کے مطابق 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 10% امریکی ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اور لاکھوں لوگوں کی مدد کرنے کا حقیقی امکان موجود ہے۔ ایرن رینن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا،
This is definitely a new approach.
تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر۔
چین نے تکنیکی وجوہات کی بنا پر پاکستان میں اپنے سفارت خانے کا کونسلر سیکشن بند کر دیا ہے، اور پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کے خدشات پر اپنے شہریوں اور چینی کمپنیوں کو انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز جاری کی جانے والی اپنی ایڈوائزری میں کہا تھا کہ چینی شہری پاکستان میں ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں ان کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس ایڈوائزری کے 3 دن بعد پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے اپنا کونسلر سیکشن غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں ایک آپریشن کے دوران دھماکہ خیز مواد اور دھماکہ کرنے کے آلات برآمد کر کے 2 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ سیکیورٹی کے خدشات کے باعث چین کے علاوہ کیا باقی ممالک کے شہریوں کے لیے بھی کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، اور حکومت پاکستان کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے جلیل اختر اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جلیل، سیکیورٹی خدشات پر کیا صرف چین ہی کی طرف سے ایڈوائزری آئی ہے یا کوئی اور ممالک بھی ہیں اس لسٹ میں؟
جی اسد، یہ جو تازہ ایڈوائزری آئی ہے پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے، یہ تو ابھی صرف چین کی طرف سے آئی ہے، لیکن گزشتہ سال دسمبر کے اواخر میں سال نو کی تقریبات سے پہلے امریکہ، برطانیہ، سعودی عربیہ اور آسٹریلیا کی طرف سے بھی اسی طرح کی ایڈوائزریز آ چکی ہیں، اور ان ایڈوائزری کا تعلق جو ہے پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال سے ہے، اور انہی خدشات کی وجہ سے اس وقت بھی ان چاروں ملکوں نے جن میں امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور آسٹریلیا شامل ہے، انہوں نے اپنے شہریوں کو پاکستان میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں انتہائی احتیاط برتنے کا کہا تھا۔ لیکن یہ جو چین کی طرف سے تازہ ایڈوائزری آئی ہے، اس کا تعلق حال ہی میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے ہے، اور جو تازہ حملہ ہوا تھا وہ پشاور میں جامعہ مسجد پر ہوا تھا، جہاں تقریباً 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے پہلے جو گزشتہ ماہ اسلام آباد میں بھی، اس سے پہلے جو دسمبر میں یہ ایڈوائزری ایشو کی گئی تھی مختلف ممالک کی طرف سے، اس کا تعلق جو ہے اسلام آباد میں دسمبر میں ہونے والے ایک خود کش حملے سے تھا جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا تھا۔ لیکن چین کی طرف سے جو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے شہریوں کو متنبہ کیا گیا ہے، ان کا تعلق حال بھی میں پاکستان میں ہونے والے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر ہونے والے حملوں سے، لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ اتوار کو گوادر میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا جس میں مختلف سیکیورٹی سے متعلقہ حکام کو بلایا گیا.
آپ کی آواز اور آپ کی ویڈیو میں کچھ اس وقت ایشوز ہیں, تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمیں یہیں اس کو روکنا پڑے گا, لیکن بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ اس وقت جو اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے, اور خاص طور پہ حکومت پاکستان کی طرف سے آپ بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے خاص طور پہ حکومتی اقدامات کے حوالے سے بات کی ہے, اور اب تک صرف چائنا کی طرف سے ہی نہیں اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک کی طرف سے اس سے پہلے ایڈوائزریز ایشو کی جا چکی ہیں ود ان لاسٹ ون ون اینڈ ہاف منتھ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے, دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں, سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
اور اب بات کرتے ہیں تقریباً 100 سالوں سے امریکی لائف سٹائل کا حصہ رہنے والے سینما گھروں کی, جو کہ میڈیا میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں. امریکہ میں سینماز کی دوسری بڑی اور پرانی چین ریگل سینماز نے کل ملک بھر میں اپنے 39 سینما گھروں کو بند کر دیا. اس کی وجوہات کیا ہیں جانتے ہیں نیلوفر مغل سے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ کووڈ نے لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ زندگی سے جڑی ہر چیز کو متاثر کیا ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازمین کی برطرفیاں ہوں یا انڈسٹریز اور بزنسز کا بند ہو جانا, یہ سب معمول کی خبر بن چکا ہے, لیکن اب سینما انڈسٹری بھی اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے.
واشنگٹن ڈی سی میں قائم یہ تھیٹر امریکہ بھر کی مختلف ریاستوں میں ریگل سینما کے نام سے پہچانے جانے والے ان 39 سینما گھروں میں سے ایک ہے جو کہ ان قریب بند ہونے جا رہے ہیں. لیکن ایسا کیوں؟
ستمبر میں ان سینما گھروں کو چلانے والی برطانوی کمپنی سنی ورلڈ نے اعلان کیا کہ وہ دیوالیہ ہو رہی ہے. یہ کمپنی اس وقت $4.80 billion سے زیادہ کی مقروض ہے. اس بینکرپسی کی کئی وجوہات بتائی جا رہی ہیں, ان میں گزشتہ تقریباً 2 برسوں سے کووڈ وبا کی وجہ سے فلموں کی پروڈکشن میں تاخیر, فلموں کی نمائش میں کمی یا لوگوں کا معمول سے کم آنا. 2019 سے 2022 کے درمیان تھیئٹرز کے ماہانہ کرایوں میں 30% اضافہ, اسٹریمنگ سروسز کی دستیابی اور ہوم انٹرنیٹ کی سہولتیں شامل ہیں.
یعنی اگر آپ کے پاس 50 انچ یا اس سے بڑا ٹی وی ہو, آپ کے پاس اسٹریمنگ نیٹ ورکس ہوں اور وبا کا دور ہو, تو آپ سینما گھر کیوں جائیں گے؟
کمپنی نے گزشتہ سال مالی مشکلات کی وجہ سے پہلے ہی 12 مووی تھیٹرز کو بند کر دیا تھا. نیشنل ایسوسی ایشن آف تھیٹر اونرز کے مطابق کووڈ کے آغاز کے بعد سے امریکہ میں 40,000 سے زیادہ تقریباً 500 مختلف اسکرینز بند ہو چکی ہیں.
امریکہ میں سینما اور تھیٹرز میں فلموں کی نمائش کا کاروبار 100 سال سے زیادہ پرانا ہے, لیکن کووڈ کے سبب بدلتی دنیا میں سینما کلچر کے مستقبل کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں امریکی کار ریسنگ کمپنی نیسکار کی, جو اپنی 75ویں سالگرہ منا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کار ریسنگ کے کھیل میں تنوع لانے کی کوشش کر رہی ہے, جس میں زیادہ قومیتوں کے لوگوں کو اس کھیل کا حصہ بنایا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ نے لاس اینجلس میں ریسنگ سیزن سے پہلے ریس ٹریک کا دورہ کیا اور سیریز جیتنے والے پہلے میکسیکن ریسنگ ڈرائیور ڈینیل سوارز سے بات کی.
میکسیکو کے شہر مونٹرے میں پلے بڑھے ڈینیل سوریز کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا, لیکن بچپن میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک پیشہ ور ریس کار ڈرائیور بن جائے گا.
یہ بہت مشکل تھا, لیکن میں محسوس کرتا ہوں یہی چیز میرے سفر کو مزید پسندیدہ بناتی ہے کہ یہ آسان نہیں تھا اور میں ایک پیشہ ور کار ڈرائیور بننے کے لیے مشکلات سے لڑا. میرے والد کو میرے کریئر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک موقع پر اپنا کاروبار بیچنا پڑا, اور جب میں 16 برس کا تھا تو میری ماں کے گھر کو گروی رکھنا پڑا.
میکسیکو میں چوٹی کا ریسنگ ڈرائیور بننے کے بعد وہ 2011 میں امریکہ منتقل ہو گیا, جہاں اس نے نیسکار کے ڈرائیور فار ڈرائیور سٹی پروگرام میں شمولیت اختیار کی.
اس پروگرام کا مقصد اقلیتی کمیونٹی کے افراد اور خواتین کو اس کھیل کی طرف راغب کرنا تھا۔ سن 2022 میں میکسیکو میں پیدا ہونے والا سوریز انتہائی ممتاز نیسکار کپ سیریز جیتنے والا پہلا ڈرائیور بن گیا۔ نیشنل ایسوسی ایشن فار اسٹاک کار آٹو ریسنگ یا نیسکار امریکہ میں 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل دی گئی تھی اور یہ امریکی کارسازوں کے لیے گاڑیاں فروخت کرنے کا مارکیٹنگ کا ایک حربہ تھا۔ اس وقت ایک لازوال نعرے نے جنم لیا، اتوار کو جیتو سوموار کو بیچو۔
بین الاقوامی شائقین کے لیے جو فارمولا ون دیکھنے کے عادی تھے، جہاں گاڑیاں بنیادی طور پر ایک دوسرے کے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک لیڈر کے پیچھے چلتی رہتی ہیں، اس کے برعکس سٹاک کار ریسنگ گاڑیوں کے انتہائی قریب ہونے والی ریس ہے۔ یہ امریکی فٹ بال کی طرح ایک مربوط کھیل ہے جس میں گاڑیاں ایک دوسرے کے انتہائی قریب دوڑتی ہیں، اور یہ مقابلہ امریکہ میں ہمارے پرستاروں کو واقعی اپنی طرف کھینچتا ہے۔
اس سال اپنی 75ویں سالگرہ کے جشن کے موقع پر ناسکار نے سیزن سے پہلے مقابلے کے لیے لاس اینجلس میموریل نمائشگاہ کے اندر 400 میٹر طویل ایک عارضی ریس ٹریک بنایا ہے۔ ناسکار ریس میں اصل میں وہ گاڑیاں دوڑاتے تھے جو سڑکوں پر نظر آتی ہیں اور مقامی ڈیلر شپ سے خریدی جا سکتی ہیں، تاہم آج وہ ایسی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں جو ٹریک کے لیے خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں مشینوں کے علاوہ بھی ہیں۔ ایک زمانے میں جبکہ تقریباً تمام ڈرائیور ہی سفید فام مرد ہوا کرتے تھے، اب اس کھیل کے لیے مختلف رنگ و نسل کے لوگ اور خواتین کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور کوشش ہے کہ پرستاروں کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ سوریز کی طرح فرانسیسی نژاد خاتون ڈیلینڈا اوینڈینو نے ناسکار کے ڈرائیو فور ڈائیورسٹی پروگرام میں ریس کے عملے کے ایک رکن کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ ان کی ٹیم کو ریس کے دوران ٹائر تبدیل کرنے اور گیس ٹینک بھرنے کے لیے 9 سیکنڈ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔
آپ کو بار بار مشق کرنی ہوتی ہے کیونکہ ایک سیکنڈ کا 10th حصہ بھی بہت فرق ڈالتا ہے، اس لیے ہر ایک سیکنڈ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دباؤ میں کام کرنے کے قابل ہونے کے لیے آپ کو تفصیلات سے آشنا ہونا چاہیے۔
وہ کہتی ہیں کہ مردوں کی بالادستی والے شعبے میں کام کرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب کامیابی ملتی ہے تو اس کا صلہ بہت ملتا ہے۔ جہاں تک ڈینیل سوریس کی خواہش کا تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جنوبی امریکی نژاد افراد اس کھیل میں حصہ لیں۔
My purpose in the sport is to win races, win championship.
اس کھیل میں میرا مقصد ریس جیتنا ہے، چیمپئن شپ جیتنا ہے، لیکن ایک اور مقصد اپنے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا اور انہیں یہ سمجھانا کہ لاطینی امریکی پس منظر والے افراد کے لیے اس کھیل میں آنے کے لیے دروازے کھلے ہیں، صرف ڈرائیور کے طور پر نہیں بلکہ میکینکس، انجینئرز، پٹ کرو ممبرز کے طور پر، کیونکہ اس صنعت میں بہت سارے مواقع موجود ہیں۔
2019 میں سوریز نے ایک پروگرام ڈینیلز امیگوز شروع کیا تاکہ لاطینی امریکی ورثے کے لوگوں کو ریس ٹریکس کی طرف راغب کیا جا سکے۔ جینیا ڈولوٹ کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز۔
کار ریسنگ انڈسٹری پوری دنیا میں تقریباً $5 ارب کی انڈسٹری ہے، اور بڑے اگر ہم وینیوز میں دیکھیں جہاں پہ ریسز ہوتی ہیں تو اس میں شنگھائی ایک، اگر ہم اپنے ریجن میں بات کرتے ہیں، پاکستان کے ریجن میں بات کرتے ہیں تو چائنا جس میں ایک بڑا ریسنگ ٹریک ہے، اس کے بعد امریکہ اور یورپ کے ریسنگ ٹریکس ہیں، اور اگر ہم اس وقت دیکھیں تو مڈ ایسٹ اور ڈاکار ریلیز کے حوالے سے بھی مختلف ہم اس حوالے سے باتیں سنتے ہیں۔ ریسنگ ٹریکس پہ یہ جو ریسز ہوتی ہیں وہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہیں، لیکن جو پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ہم نے چولستان ریلی اور اس طرح کے باقی سلسلے دیکھے، پاکستان میں بھی یہ گیمز جو ہیں اور یہ جو اسپورٹس ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو رہی ہیں۔ دو کے آن ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کے حالات جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے آٹو سیلز میں یا کار کی سیلز میں نظر آتے ہیں، جس میں منتھ آن منتھ بیسس پہ پچھلے مہینے تقریباً 31% کی ہم نے گاڑیوں کی سیلز میں کمی دیکھی، اور جس پیٹرن پہ یہ اس وقت گروتھ ہو رہی ہے اس انڈسٹری میں، پاکستان میں بھی اس حوالے سے کوئسچن مارکس بھی ہیں۔ اینڈ لیٹس ہوپ کہ جس طرح سے IMF کے ساتھ ڈیل آنے والے دنوں میں شارٹ آؤٹ ہونے جا رہی ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے منی بجٹ بھی کل جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے دیکھا، کس حد تک یہ آگے بڑھیں گی چیزیں اور کس طرح سے بڑھیں گی اسٹل ٹو واچ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارے چینل ہے ویو اردو کے نام سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نن او وضعیت
درنو خوګو ورېدونکو السلام علیکم
زه ایوب خاورینیم د امریکا غږ د نن ورځې په دغه پروګرام کې چې نن او وضعیت دی یا د نن د وضعیت په اړه د افغانستان د بیلابیلو سیمو مسایل راسپړو. په افغانستان کې نن موږ په دې پریکړه کړې ده یا مو دا تصمیم نیولی چې د افغانانو د یوې داسې ستونزې چې سږ کال په افغانستان کې د برېښنا وضعیت وارزو. برېښنا از خوب افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې له وخت راهیسې چې برېښنا نوره نړۍ استفاده کوي په افغانستان کې تل د برېښنا کموالی و. یعنی افغانستان په ټول افغانستان کې برېښنا یو وخت هم نه وه، خو سږ کال دغه چې هم ژمی ډیر سوړ ده تر د پخوا یا د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ورښت ډیر سوی ده او برېښنا یا د کورونو د تودولو دپاره ډیرې برېښنا او انرژي پکاري. او په همدغه کال بیا هغه وارداتي برېښنا چې د ازبکستان نه افغانستان ته انتقالېدله په هغې کې په پیل کې ورو ورو کمېدله او بیا د تیرې یوې میاشتې راهیسې دا قطع سوې ده، یو څه بیرته فعاله سوې ده او بیا کله کمی کله زیاتې. خو په افغانستان کې سیاغ راپورونه یا خبرونه سیمو ته رسیږي اوس هم د برېښنا وضعیت ډیر خراب ده او خلکو ته ډیرې ستونزې پیدا کړې دي، نه یوازې د کورونو د استفادې لپاره برېښنا کمه ده په استوګن ځایونو کې یا په کورونو کې برېښنا د یو ساعت نه نیولې تر دوه درې ساعتونو پورې د شواروس کې پرېښودل کېږي او نور وخت نو برېښنا پرچوي وي. دغه برېښنا د افغانستان په پلازمېنې کابل تر څنګ د نورو ښارونو کې برېښنا وضعیت څنګه ده، د افغانستان د برېښنا شرکت څه کړي دي، څه پلانونه لري او دغه ستونزې اصلا چیرته ده؟ برېښنا ازبکستان سره جنجال څه ده؟ موږ په دې هم پوهیږو چې تېر یو اونۍ لس ورځې وړاندې یو هیات ازبکستان سفر کړی و او د هغې پرمختګونه به مو اورو. تاسې هم درنو اوریدونکو ټلیفونونه کولی سئ او د دې برېښنا د شرکت موږ هڅه کړي چې د برېښنا د شرکت ویاند ښاغلی میوندي حکمت الله میوندي له موږ سره په خبرونه کې میلمه ده چې موږ تاسې ته ټول ته حال راکړي د برېښنا د وضعیت په اړه. نو لکه څنګه چې ما وویل تاسې هم ټلیفونونه کولی سئ او زه به وګورم چې زموږ سره زموږ میلمه په راسره ده. حکمت الله میوندي صاحب خبرونې ته ښه راغلاست او تاسې تمن داسې هڅه وم چې په کابل کې یاستئ، برېښنا دا چیرته ستاسې یاستئ، برېښنا شته؟ مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه مخکې تاسو ته تاسو د راډیو اورېدونکو ته او د سټوډیو همکارانو ته بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند اوسئ. بله
بله حکمت الله میوندي صاحب ډېره بخښنه غواړم، زه هڅه کوم چې ستاسې غږ واورم، دلته زه څه تخنیکي ستونزه لرم او خو ستاسې غږ ما ونه اورید. زه به د یو بل همکار څخه به زه مرسته وغواړم چې زموږ ستاسې د ټلیفون کرښه سمه سي. نو خو په دې بخښنه سره چې زما هغه ده زما لخوا ستونزه ده، اما په یو څو شیبو کې به دغه مشکل حل سي. درنو اوریدونکو د برېښنا د شرکت ویاند ښاغلی میوندي له موږ سره په کرښه ده او زه موږ ته smoga gauri usmoga gauri ha smoga smogo da mai wandi se telefon qatasu aw z bi aham hatsagawma chipam di irtibat پام دې ارتباط د مېوندې سب طبيعه ټلیفون وکړو او زموږ ساسي پښتنو ته د برېښنا د وضعیت په اړه حال راکړي. خو لکه څنګه چې مو مخکې وویل په افغانستان کې سږ کال ژمی سوړ ده او د برېښنا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله هغه وارداتي برېښنا چې افغانستان په همدې تیرو څو کلونو راهیسې استفاده کوله نه یوازي عامو په کورونو کې بلکې په فابریکو او کارخانه هم د همدې برېښنا باندې چلېدلې. د کارخانو یا فابریکو لخوا هم دغه ګیله او جنجال د هغوی هم شته چې برېښنا هغومره چې په کار ده هغومره نه ورسیږي. 15-14 ساعته به برېښنا و اوس هغه میوندي صاحب زموږ غاوري
بلې و زما غږ راځي
ډېره مننه. بلې و زه یاورم میوندي صاحب ډېره مننه. اوس زما او تا خبري اورېدل کیږي او نو مهرباني وکړي ما په فایل کې داسې یو فایل وکړ چې تاسو په زه داسې هڅوم چې په کابل کې یاستي. په کابل کې د نن د برېښنا وضعیت څنګه ده؟
تر هڅه مخکې تاسو ته د استودیو همکارانو ته او د رادیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله د جوړ وروغ صحت مند اوسئ. ډیر زیاته مننه د برېښنا د وضعیت په تړاو تاسو خپل نظر هم څرګند کړئ او پښتنه مو هم وکړه. د پښتنې په جواب کې باید داسې درته وایم چې د برېښنا وضعیت اوس الحمدلله په افغانستان کې نورمال دی او موږ کوم تړونونه چې د ګاونډیو هیوادونو سره کړی دي د هغوی څخه برېښنا اوس هم اخلو او د دې ترڅنګ موږ یو اندازه وارداتي برېښنا ده چې په دې وروستي کې ویلای شو خوشبختانه چې د مونږ ته د اوبو پراتلو سره په داخلي منابعو کې هم صنعت زیاتوالی راغلی دی او سم الحمدلله ویلای شو چې برېښنا اوس ډېره ښه ده.
مې وندې سه برېښنا د ازبکستان برېښنا د جنوري په 13مه قطع شوی و او بیا د هیات د سفر نو روسه ساسي او هیات ازبکستان سفر وکړ. نو هلته څه پریکړه یا ژمنه ورسره وشوه او لاغي ورسته تاسو دا وایستي چې برېښنا لکه د پخوا په شان فعال شوی ده؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د افغانستان زیاته برخه برېښنا یعنی تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده او د همدې وارداتي برېښنا د لپاره موږ د څلورو گاونډي سره هیوادونو سره هر کال تړونونه نوي کوو چې یو پکښ کې ازبکستان او ترکمنستان قزاقستان ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران هیوادونه دي. دا څلور هغه هیوادونه دي چې موږ د دوی څخه برېښنا واردوو. نو موږ د هر کال په پیل کې د دوی سره نوې تړونونه کوو چې موږ ساش کال هم د 2023 کال د لپاره د دریو هیوادونو سره چې ازبکستان دی تاجکستان دی او ترکمنستان دی د وارداتي برېښنا تړونونه لاسلیک کړل او په راتلونکو نږدې ورځو کې به ان شاء الله د ایران هیواد سره هم دغه تړون نوې شي.
نو تاسو د پخوانی تړونونو تمدید کړل او ک مونږ یې تړونونو هم په نویو شرایطو ورسره ومنل؟
یا موږ هغه پخوانی تړونونو تمدید
کړی دي. ښه ډیر ښه. نو برېښنا بیا نن چې موږ ته کوم راپور را رسیدلی ده په کابل کې هغه فابریکې او کارخانې مثلا د وسپنې د ویل کولو کارخانې په افغانستان کې 240 د وسپنې د ویل کولو فابریکې او کارخانې دي او دوی وایي چې د طالبانو تر راتلو وړاندې 14 ساعته برېښنا درلودله. دغه یو کارخانې کې 350 افغانانو کار کاوه, اوس دوی ته یوازې 15 ساعته برېښنا رسیږي او اکثریت کاریګر رخصت کړي دي ځکه برېښنا نشته نو کارخانې کار 40% 45% ته راټیټ شوی ده.
ګور یو خبره ده تصویر بوزو وایي چې د افغانستان د سرکاره اوس مهال صنعتي فابریکو ته په ټوله کې کومه برېښنا ورکړي دا به ناسمه پرېکړه وي ځکه موږ اوس مهال دغه صنعتي فابریکو ته تقریبا 10 ساعته برېښنا ورکړو او دا برېښنا داسې یو سل مدل چې مثلا هغه وساتلی شي یا مثلا هغه خوندي کړی شي او څنګه چې عام په دې کې موږ دا څنګه دوه کال کې ستاسو ته کپایا دوی د ژمي څخه وړاندې هغه ورشتونه چې وڅول زموږ اکثریت دیمونه ډاکس ولا او حتی موږ صنعتي فابریکو ته تر کلر وساته هم برښنا ورکړه. یعنی دا د افغانستان په تاریخ کې یو ابتکار او یو نوی کار و چې موږ وکولای شو د کلر وساته صنعتکارانو ته برښنا ورکړو. خو بیا هم موږ کوله حتی دا ده چې څونه موږ کولای شو زیاته برېښنا صنعتکارانو ته او صنعتي فابریکو ته برابر کړو, هغه ورته برابرو, هغه ورته ورکو. حتی تاسې کولای شئ چې مطالعه وکړئ, معلومات وکړئ. موږ په تېر ژمي کې چې څه ناڅه د ستونزو سره مخ وو, خو پر هغه سربېره هم موږ د استوګنیزو ساحو برېښنا د ضرورت تر پسې راکښته کړې وه. خو بیا تر برېښنا مو بیا هم صنعتکارانو ته ورکوله.
مې وینځي چې دوه پښتنې درنه کومه بیا د اوریدونکو پښتنې هم راخلو. یوه دا موضوع ده چې په افغانستان کې څومره برېښنا موږ خپل داخلي تولید لرو او څومره د ګاونډي هوادو څخه واردات لرو او دا ټول برېښنا سره راغونډه کې زموږ 2% اړتیاوي پوره کیږي او څومره نوري برېښنا ته اړتیا لرو؟
دا خو د موسمونو پر مهال باندې توفیر کیشه, کله تقاضا ډیریږي او کله هم تقاضا په هغه اندازه نه وي, یعنی نورمال وي. بیا موږ د کله چې وضعیت نورمال وي, یعنی ډیره هوا ګرمه او ډیره سړه نه وي, موږ په هغه وختو کې تر د کابل د زول په سطح چې درته وایم موږ تر 15-20% د برېښنا ضرورت رفع کولای شو. خو کله چې هوا ډیره ګرم شي او یا هوا ډیره سړه شي, بیا په دغه وخت کې موږ د شپېته څخه تر 15-16 یا تر 20% پورې د برېښنا ضرورت راپ کولای شو. او 80% زموږ برېښنا چې د وارداتي ده, 60% باقی چې ده دا موږ داخلي منابع دي او تولیدي برېښنا ده.
دغه یو پښتنه ده چې ځکه د خبرونو سرکارو د تیر شل کال دغه د کجکی په بند باندې ډیر کار کیدو, بیا د طالبانو او د حکومت یا د نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړو لامل هغه کار بزندېدلې وو. بیا فکر کوم چې ساسي د حکومت راتلو وروسته هغه د کجکی په بند باندې بیا کار شروع وسو. اوس هغه د کجکی بند برېښنا توربینونه یې لګېدلې دي او برېښنا فعالیت برېښنا تولیدوي. کومو ساحو ته یا کومو ولایتونو ته ورکوي؟
لکه څنګه چې تاسو ته جریان کیاست, د فتح څخه وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې د کجکی برېښنا لومړی فاز گټه اخستنی ته وسپارو او دوهم فاز چې د بند لوړول دي او هغه باندې کار روان دی ان شاء الله ولعزیز تاملرو چې د خیره سره په نږدې راتلونکو کې دوهم فاز هم بشپړ شي او د قرارداد مطابق چې څومره برښنا باید د دغه بند څخه تولید شي ان شاء الله هغه به هم هغه مرحله ته هم ورسیږي. او اوس مهال موږ د کندهار د زون په سطح 15% د برښنا کوم ضرورت چې دی هغه او اړتیا چې دی هغه رفع کولای شو.
ډیر درنو اوریدونکو تاسو هم ټلیفون کولای شئ لمو سره د افغانستان د برښنا شرکت ویان خغلی میوندی میلمدا حکمت الله میوندی سب لمړی اوریدونکو یا خو چې د کوم ځای څخه ټلیفون کړی د افغانستان د برښنا پاړه خپل ستونزه او یا پوښتنه لري مهرباني وکړي خبرونه ته خره غلاسته د امریکا غږ سټوډیو د مایکونه ستاسو په خدمت کې دي او د برښنا په مشخصا د افغانستان کې د برښنا د موضوع په اړه خپل پوښتنه مطرح کړي. مهرباني درنو اوریدونکو مهرباني لومړی ټلیفون مو د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دا خپل نوم او ځای که خېستی او د افغانستان کې د برېښنا په اړه خپل پوښتنه وکړي. فکر کوم چې په ستاسو غږ ناراضي هر څوک چې یاستې په ټلیفون مو روخ دی خو پوښتنه نه کوي. راځو میوندی صاحب ته بیا هم. میوندی صاحب نو ما تا سره وغږیږو اوس په کابل کې سخت کال د برېښنا پرچوي خو په کورونو کې اوس هم شته تر یعنی ځینو دغه پریکړه تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا پریکړه په کومه ساته کېږي که یو ځل بیا راته دا لږ واضح کړئ چې دغه پریکړه په کومه ساته کېږي چې برېښنا تقسیم باید څنګه اوسي. مای وندې سه ښه مای بیرته به مای وندې سه تر اوسه هغه ټلیفون چې چارټ کړی وو قطه سو ام د مای وندې سه ټلیفون هم ګومان کوم رانه ولار. میوندی صاحب مهرباني میوندی صاحب هم نسته درنو اوریدونکو موږ په افغانستان کې د برېښنا په د وضعیت په اړه غږیږو. وروستي معلومات دا دي چې دا مخکې چې د برېښنا د شرکت د ویان د حکمت الله میوندی صاحب سره غږیدلو او د اوریدونکو د ټلیفونونو د اخیستو هڅه هم کوو. دا سی د برېښنا شرکت دا وایي چې په افغانستان کې د برېښنا ستونزه اوس فعلا حل شوې ده خو راپورونه عموما دا سی دي چې برېښنا پرچوي ډېره زیاته ده او کورونو ته یوازې د هر مقام له یو دوه درې ساعتونو برېښنا ځینې سیمو کې شته او نوره برېښنا نشته. د فابریکو سره هم چې موږ غږېدلی یو هغوی وایي چې د طالبانو د حکومت راتلو وړاندې دوی په شواروس کې 15-16 ساعته برېښنا لرله او اوس دا راټیټه شوې ده 15-16 ساعتونو ته او لمدې عملی کارونه کم شوي دي. ښاغلی مېوندي خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. بخانه غوانم استاسی اوس ما رابطه قطع صحیح و مهربانی وکړی موږ غوړستی پښتنه وکړسی دغه د برېښنا د ویش پریکړه په کومه ساته کې چې کومه ساحوته یا کوم سکتورونو ته باید برېښنا ورکړل سي دا د برېښنا شرکت کوي او د حکومت تر دې پورته په کومه بل ساته یا کچا باندې پریکړه کوي رغمو شته خو ډیر ټیټ ده دا مخکې رغمو ډیر خو اوس لږ ډیر ټیټ ده
او
سم دی خو ډیر ټیټ ده که لږ وخوري گیا
زه خو
بیرون ولاړم فکر کوم سمه ده اوس اورم رغمو اورم
موږ برېښنا پر درې کټګوري باندې یا پر درو برخو ویشلې ده چې دولت برېښنا رسونې مسؤلیت دی او د دې ترڅنګ صنعتکارانو ته او تجارانو ته په درېمه برخه کې بیا استوګنیزې ساحې دي او زموږ لپاره تر ټولو مهم لومړی دا دی چې موږ صنعتکارانو ته منظمه او ډاډمنه برېښنا ورسو تاسو ګوري په تیرو شلو کالو کې تیر ادارې و نسوای کړای چې د صنعتکارانو د پاره د دوی د برېښنا مزي ور مستقل کی هدا کل د هغوی د پاره ک یو ساتوي ک دوه ساتوي برېښنا د ادمنسي او صنعتکارانو لوې ستونزه او غټه ستونزه چې درلود له همدا و چې دوی ویل موست مهمه دا ده چې یو سات فرض مثال برېښنا وی یا دوه ساتوي خو د ادمن دی موږ په دې مطمئن ووسو چې پردا اسات برېښنا راځي او پردا اسات راځي ځي موږ خپل امکانات او خپل تدابیر ورته ولرو خو متاسفانه په تیرو شلو کالو کې په هغه امکانات او په هغه پیسو باندې برېښنا شرکت په دې نه توانېدلې چې دوی ته منظم او ډاډمنه برېښنا برابر کړي خو د فتوی څخه راورسته د افغانستان اسلامي امارات چې کله پر پلازمینه کابل باندې حاکم سو او د افغانستان ګوټ ګوټ فتح سو موږ په دې بریالي شولو چې د کابل کې د صنعتکارانو د ستونزې چې غیر منظمه برېښنا و هغه ور منظمه کو د بیلګې په ډول باندې زه تاسو ته یو موضوع ته اشاره کوم کله چې صنعتکارانو ته برېښنا کول کېدل په هغه مزي کې به استودنیز ساحه هم وي کله چې په واستودنیز ساحه کې برېښنا شرطي وکړل یا به کوم ستونزه ورته ایجاد وله نو د صنعتکارانو برېښنا به هم پرې شو خو موږ په دغه موده کې یعنی د فتنې څخه تر ننه پورې موږ په دې بریالي شولو چې د دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښړو د صنعتکارانو مزي ور مستقل کو او یوازې په دغه مزي کې صنعتکارانو ته برېښنا ورکو چې دا زموږ د پاره یو لوی لاستراوړنه و چې موږ په هغه خپل لومړنی امکانات چې پلاس کې مول لرله هغه باندې مو وکولای شي
مې وندې چې دا اوس په دې موجوده برېښنا کې ټوله برېښنا سي د افغانستان خصوصا په د پلازمینه خبره کوو څومره برېښنا څو میگاواټ ای صنعتي پارکونو ته یا صنعتکارانو ته ورکوي او څومره د کورنیو د ارتي او د پوره کېدو لپاره استفاده کوي
زه به تاسو ته په ساعتونو باندې وایم چې موږ دوی ته تقریبا تر د 9 څخه تر 10 ساعتونو پورې صنعتکارانو ته برېښنا ورکوو او کومه اندازه برېښنا بیا چې د تقریبا وفاته اتفاته د ورځې او د شپې په جریان کې موږ افتوبنیزو ساحو ته ورکوو خو د 9 بجو څخه یا د 8:30 بجو څخه وروسته بیا په ټوله پلازمینه یا د دې زون په ساته باندې برېښنا خپل عادي حالت او نورمال حالت ته ځي یعنی وروسته د 9 بجو څخه موږ په ټوله پلازمینه کابل په ګډون باندې د ولایاتو په شمول باندې تر سهار لمانځه پورې او موږ نورماله برېښنا لرو یعنی په یو اندازه باندې ټوله ولایت چلانوي خو بیا د ورځې په جریان کې چې څنګه تاسو ته معلومات کیږي چې موږ صنعتکارانو ته برېښنا ورکوو او دولتي دفاترو ته برېښنا ورکوو نو مجبور یو چې یو اندازه پرچوي په د ورځې د فاپ په جریان کې پر اټوګنیزو ساحو باندې پرچوي وځکو چې هغه هم مقدار یو اندازه کم دی خو تر ټولو مهمه دا ده بیا هم اشاره کوم چې موږ دې ته ژمن یو چې څومره زیاته برېښنا صنعتکارانو ته برابره کړای شو او دوی ته ورسولی شو هغه موږ رسوو او هغه ته موږ ژمن یو. موږ په تیرو کې هم د پتیرو اونیو کې د زیاتو ملي او نړیوالو سوداګرو سره پر همدې باندې خبره کړې ده چې هغوی ته بلنې ورکړې دي چې راسي په افغانستان کې د برښنا د په برخه کې پانګونه وکړي او په دغه برخه کې تر څو موږ وکولای شو زیاته برخه داخلي تولید او منابع ولرو
برخو کی کچا ٹیلیفون وکڑ تاسی خبر وکڑ د صنعت کارانو یا د سرمایه گزاری د جذبولو د پدی سکتور کی تاسو په خپل لومړی ورځو کې ځینې لستونه خبره کړل چې د برېښنا بلونه یا د برېښنا شرکت قرضداران ول دا قرضداران اوس هم بیا ورسته یو بل اعلان هم وکړ چې کچا خپل پور پرې نه کړ یا دغه بلونه تعویل نه کړل نو د دوی جایدادونه یا سرمایه به د برېښنا شرکت تصرف کی. اوسم قرضداران پاتې دی بخانی او کوم پیسې د ټولو خلکو څخه واخستي
د تاسو پریږي چې موږ د برښنا شرکت اکثریت کوروري یا قرضداران د پخوانی سیاسيون زورواکي او هغه خلک وو نو دوی اکثریت په هیواد کې نسته او کوم کسان چې د دوی په ځایونو کې استوګن دي موږ د هغوی په لاس باندې د هغوی د دوستانو او د دوی سره د تماس کلاري د هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې راشي د خپل برېښنا پیسې تحویل کړي او په هر ترتیب باندې چې دوی کولای شي چې د برېښنا پورونه تحویل کړي موږ ورته چمتو یو چې ورسره همکاري وکړو تر څو موږ چې کوم میکانیزم ورته ترتیب کړی دی او بیا هغه د مشرتابه د خوا څخه د ریاست الوزرا د خوا څخه تایید شوی هم دی نو موږ دې ته اړ نه شو چې د هغه میکانیزم کې چې کوم سخت کلیوی د دوی د جایدادونو په اړه ونیسو خو الحمدلله تر دې مهاله پورې موږ په دې توانې دلی چې زیاته برخه زړه پورونه راټول کو او په دې ترتیب سره اوس په افغانستان کې په ګوټ ګوټ کې موږ داسې څوک نه لرو چې یا هغه زورمند وي د برېښنا پیسې نه تحویل وي او یا هم هغه په وخت
باندې یعنی اوس نه لري خو خاني پوروړي افغاني پورونه په پاتې او زغه ورسته دقه کی د برېښنا شرکت مالی وضعیت یعنی عایدات او مصارف مو کې یو لنګ سنجش راکې څو فیصد تاسو خپل ضرورتونه د خپل عایداتو نه پوره کوي او څومره نور بودیجې ته اړتیا لري کله نه
زبا تاسو د څو عام چې موږ د تیرو کلونو په پرتلا ساش کال پنځل فیصد په عوایدو کې لوړوالی راغلی دی چې دا د دې کارندوی کوي چې زموږ پیرودونکي پر وخت او زمان باندې خپلې پیسې تحویل وی یو او دوهم دا چې موږ په دې هغه ستونزې چې د برېښنا په برخه کې وي اضافه باری وي یا مثلا مزې زاړه شوي وه یا مثلا
مصارفو کې راځي. ډېره مننه ښاغلی میوندي حکمت الله میوندي درنو اورېدونکو حکمت الله میوندي د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وو متاسفه په افغانستان کې د برېښنا وروستی وضعیت یا حال راکړ. تاسو ډېره مننه.